ښاغلی سید محمد حسن شریفي له تاسو نه چې په خبرونه کې مګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
وعلیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت د ماځګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. د سر موضوع مو د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبري کیږي خو د سولې لپاره ملي نخې نښانې نه ښکاري. همداشان به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د کابل د یو سل اتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. یو شمېر نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړی دی.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره مرسته اعلان کړې. او په کمبودیا کې چارواکو په زیاته اندازاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کنټینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. موږ د کونړ د پیښې د غندلو ترڅنګ وایو چې هغه څه چې مهم دی په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د تکرار مخنیوی دی. هیله من یو چې د دې ډول پیښو مخه به ونیول شي. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبرۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې هوایي حملو هدف د دولت وسلوال مخالفین وو او په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي و چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا په دې اړه د څېړنو خبر ورکړی. جنوبي کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې ده. د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ چې نیمایي غړي ماشومان دي د ژمي له سختیو خوندي کړي. خبر پانه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ری جاهیونګ له قول لیکي چې وایي له دې کبله خوشینه دی چې په افغانستان کې نږدې 80000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي ډېر مرستو ته اړ دي ځکه ډیری په کېږدیو او موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي. د یونیسف د څیړنو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله په پیځایه شویو 9000 کورنیو کې له 1300 زیات کسان په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 9 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پنه کې وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او جګړه تر سهار وختي پورې روانه وه چې په ترڅ کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې همدراز و وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یو حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یو غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حمله کوي. پاکستاني چارواکي وایي شاوخوا 150 وسلوالو د جمعې ورځ پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو حمله وکړه، شپږ سرتیری وژل او څوارلس نورې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې څلور برید کوونکي هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ایران او پاکستان یوه هم نه دی ویلي چې د دوی په نظر کومو ډلو به دا حمله کړې وي. دیو بل خبر لمخه د پاکستان د پاوز لوی درستیز تایید کړی د چې 15 افراطی وسلوال د پاوزي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 2 پاوزیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډي لارلو لقبله د اعدام په سزا محکوم شوی دی. د دې حکم په اړه د پاکستان د پاوز په بیان کې نه دی ویل شوی چې پر دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت تطبیقیږي. بیان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال قول لیکي چې نوموړی همدرس پر شلو نورو مشکوکو تروریستانو د بند حکمونه هم تاییدوي. دا کسان پر امنیتی ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت په حملو مجرم پیژندل شوی. د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه لمینځه یووړ چې په پیښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شول. نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید څلرمه کلیزه ده. او رسای خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه آج یا د فیلانو غاخونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوی وو کشف او ضبط کړی دي. چارواکي وایي دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سنچای فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نږدې 1.6 آجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند ظاهرا تښتیدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې آجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت چارواکو معلومات ورکړي وو. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملی نخې نښانې نه ښکاري.
که وخت سول هم میخوایم پس کدوم نشانه سول باید دیده بشه؟ طالب ها این تئوری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 دیگه کار داره تا سول به وجود بیایه، بین مردم رو مخشوش داخته.
په همدې اړه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره هم غږېدلی یو.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې هغه خپل خبرې کړې وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده.
هغه کوم د رای ورکولو مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندې یو مرکز لمنځه وړی دی. د خبرونه چې تر 15 بجو دوام لري په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم اوریدلی شي. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملی نخې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
اینجا دو حالت داره. یک حالت هست که
امریکا دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سول غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نخه نه لیدل کیږي. کله چې سول غواړو یو نخه باید ولیدل شي. طالبان خپل جګړه کوي، خپل انتحاري حمله کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وای 15 کلونو کې سول راځي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه مخشوش کړی دي.
وجود بیایه اینا همه که بیتی یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
خاغل جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوې، او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما پاند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې کوم د سولې لپاره هڅې روانې دي؟ یو څه نوي تحرکات یا نوي مسائل لیدل کیږي چې هغه سړی دی ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ دته چې ډیره پیچلی به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول، او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
ډیونه اوري درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسن وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملی نخې نخانې نخکاری په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا لمشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحله رسیدلې چې دواړه لوري مخامخ خبرې پیل کړي؟
تم تدوی خبرې دي نه امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق تر رسیدل دي، یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هیلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په اثر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشري باندې به په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکانه په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولای چې هغه په موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولای شي چې د طالب په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي، او نه حکومت دا کولای شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اصلي خبره ده.
تاسو هم سرچینې لرئ، له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپل شورا مو هم د په افغانستان کې رسول هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ، او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینی برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا د دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کینی؟
زه فکر کوم چې دا خلیزات خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیله ده چې پیدا شوی دي چې خلیزات به مثلا په لشکرو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ورسي، او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسي هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خراب شوی ده، او افغانستان ډیر وخت په جنگو کې راتیر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدر اعظم ورسته خبره تاسو سره ول ارزوي پاکستان فکر کوي چې پرختیا هم غواړي د سولې خبرې یو نتیجه ورکړي ک بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
زه فکر کوم چې حالت درې طرف دی، یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبرې کوي او چې موږ د امریکایانو سره کښینو هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي او دوی وایي چې دا صلحه چې موږ مداخله وکړو او صلحه په افغانستان کې راشي موږ به د افغانستان سره بېسته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېیمه خبره ده امریکایانو خبره ده، امریکایان د دې کوشش کوي چې د پاکستان د لارې دا کار وسي چې پاکستان د طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکا یو اډه یا دوه اډه په افغانستان کې وجود ولري. نو زما فکر باندې دا درې سره مطالب پکې ځای شوي دي. خو راځي دې ته چې اوس دا مطلب چې امریکایان وایي چې په طالبانو به پاکستان زور راولي، زه پته نه کوم چې یعنې د لږ امریکایانو پاتې کېدل او د ډېر امریکایانو پاتې کېدل هغه په طالب باندې یو شی دي. او د پاکستان خپله خبره چې محبوبیت په پیدا کې بېرته خپل افامات په ورکې هغه کېدلی شي چې راسي، او د طالبانو خبره چې طالبان به ورسره کښینی هغه هم کېدلی شي چې راسي. نو زه فکر کوم که چېرې دا اوسي امکان بیا هم یو اندازه امکان د دې لري چې په افغانستان کې دې مذاکراتو ته یا سولې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د یو سلاتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسیده. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د کابل رایو د بیا شمیرنې پروسې څارنه څنګه چې لازمه وه په رڼا ډول ترسره نه شوه. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د 2 مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکوي مرکزونه چې د شاعت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید سره وشمیرل شي هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شاعت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبري کار کوي تر څو د همدغه اونۍ تر پایه پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې وسرچینه وایي چې د یکشنبې ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډیره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه و چې موږ له ټول هغه پروسس خسارونه وکړو. اما په دې سره نه کې چې موږ په دې کې د فساد کې سونه موندل شوی دی چې په وروسته هغه افراد ګیر شوی دي. افراد ګیر کېدل وروسته معلوم نه و چې له سره څه کیږي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفاف ډول تر سره شوي او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول له دې پروسې څارنه کړې ده. دغه کمیسیون سره لدې چې یو شمېر ستونزې او په ځینو کارکوونکو کې د وړتیاو نشتون مني، خو وایي کار په تیزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو ده azadiradio.com. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې د غزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په وخت اجرا وکړي. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته. ما تانستیم
دی وای په تیرو دریو سلورو کلونو کې مولو اله استراوین لرلی دی. موږ توانیدلی یو چې د یادو په دو سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان او قاچاق مهاجران است.
خغل انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېخنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پرختیایي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه د لازمو معلوماتو د نشټوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و مونږ ته. کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا راښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نو دغه عدلي رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کی، چیرته وسپاري، د حفاظتي مرکزو ته وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه داسې مشخص نو. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته وسپاري او چیرته ثبت کی.
خغل صافه نامنی بیکاری او لوګه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپاره شوي کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
او سم ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند او خوراوک ولسوالیو کې په دوه جلا جلا پیښو کې دولس پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښو مسولیت منلی او د سلر ویشتو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
لومړی پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې د ملي پولیسو په یوې امنیتي پوسته کې رامنځته سوې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس خپل 15 پولیس ملګري وژلي او یو ټپي کړي. د عزیز په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي.
میوند ولسوالۍ کې د هلمند او د میوند ولسوالۍ یو سرحد دلته یو پوسته وه، کوم یو کس چې د طالبانو سره تړاو درلودې دلته د یو بل ملګري په شناخت دغه پوستې ته راغلی وو. نو بیا د ده په توسط وسلوالو مخالفینو چې د یو سره همکار وو حمله کړې پر دغه پوسته چې پکښې 15 کسه یې شهیدان کړي او یو کس پکښې زخمي شوی دی. کوم کس چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې هغه هم تېښته بریالی شوی دی.
په عینې وخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شوراباک ولسوالۍ د سرو څانو په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې چې د سهار تر څلور بجو یې دوام کړی اووه سرحدي پولیس او اووه وسلوال طالبان وژل سوي، درې سرحدي پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د سرو څانو په سیمه کې وسلوال مخالفینو د سرحدي پولیسو پر پوسته باندې حمله کړې چې د سهار تر څلور بجو پورې دوام کړی. په دغه نښته کې اووه سرحدي پولیس شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په نښته کې وسلوالو مخالفین اووه کسه وژل شوي او پنځه تنه یې زخمیان شوي دي. هلته د نښتې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څلور جثه ده او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دوه جلا جلا پیغامونو کې ادعا کړې چې په لومړۍ پیښه کې د دوی دوه نفوذي ملګرو اووه امنیتي سرتیري وژلي او په دوهمه پیښه کې اوولس امنیتي سرتیري وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې او اته پولیس یې ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د هم یو نړیوال خبر د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوری په یو سرحدي خرګوټی کې د داعش اسلامي دولت ډلې د قماندي یو مرکز لمنځه وړی دی. بلخوا د کوردانو په مشرۍ ائتلاف له اسلامي دولت ډلې د حجین خرګوټی د پاتې سیمو د تصفیې لپاره سخت حملې کړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح د دغه رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې داعش د قومندې دغه مرکز یې چې په یوه جماعت کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قومندې دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې له منځه وړل شوی دی. ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. د لمی په حواله هغه افراطي وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جماعت څخه د ائتلاف پر همکارانو د حمله د رهبری لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلي د کوردانو پر رهبری د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو جنگلیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمی پورز د حجین زیاتې برخې له دایچ څخه ونیولې. دغه شارګوټی د سوریه په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، له بلې خوا د سوریه د پوځ لخوا چې روسیا یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د سوریه په شمال کې د ترکیې د پلان سویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغه ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه ورستی پړاو ته رسیدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسیدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې پر ورځ اعلان کړی و چې هیواد یې د کوردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیه په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کوردانو د کارګر له ممنوعه ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري. خو د خلکو د خوندیتوب قطعه په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیزناک ځواک ګڼل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زمون غغله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، زموږ د خبري خبرونه او نوري ونی خبرونه په غږی زبانه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم وخت د ماځیګر سلور بجی او ادیرش دقیقې شوي. احمد تکل د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبر نوړاندې کوي.
مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه وغندله. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت چارواکي وای د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 8 سرحدي پولیس وژل شوي او همداراز 8 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یوه حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حملې کوي. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز تایید کړی چې 15 افراطي وسلوال د یوې پوځي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 22 پوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله په اعدام او 40 نور مشکوک تروریستان د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. او په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له امریکا د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ نیول شوی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې سیالیو کې د بیلابیلو هیوادونو د بایسکل ځغلونې ولایتي پیاوړو لوبډلو ګډون کړی. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته رسیدلي او دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري سیالۍ ترسره کوي. فدراسیون زیاتوي چې بایسکل ځغلونې په دې سیالیو کې به غوره او تیز لوبغاړي د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د فوټبال د اتلانو جام سیالیو اتلولي د هرات سرخپوشان لوبډلې وګټله. د اتلانو جام سیالیو په پایلوبه کې د هرات د سرخپوشان او د کابل د سری میاشتې لوبډلې 13 ورځ سره مخ شوې چې دا لوبه د سرخپوشان لوبډلې د پینالټي وروسته د سری میاشتې لوبډلې ته د 5-3 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ 10 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د ایمرجنګ کپ کرکټ سیالیو اتلولي سریلنکا وګټله. د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې د افغانستان په شمول اتو لوبډلو ګډون کړی و چې د سریلنکا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. افغان ایمرجنګ لوبډله په لومړي پړاو کې له دوه پرله پسې ماتو وروسته له سیالیو وتلې وه، خو د دغې جام پایلوبه 13 ورځ د سریلنکا او هندوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې سریلنکایي لوبډلې د 3 منډو په توپیر وګټله. دا سیالۍ د ډسمبر 16 نیټې رئیس د پاکستان او سریلنکا په قربتوب روانې وې. یوسف زدرانو چې د افغانستان ورزشی خبرونه وړاندې کړل، زموږ د نیم ساعته پښتو خبری خبرونه هم پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړی شوی د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونې نشر ته چمتو دي. ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د محمد داوود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یو پیخه کې معلول شو د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړې ادارې له رئیس ښاغلي لالالدین اریوبي سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټه کې
غرور زما واز اورې
او رند وو
ستاسو نوم څه دی
زما نوم محمد داوود دی
د کوم ځای دی ټلیفون کړې
نو ولایت نه دی کې وو د لوګر ولایت نه
ښه مشکل دی سو
مشکل هم دا غوړو نه پوهې چې موږ له فارم نه راځو خو خار دا نو اخر راځي چې موږ پیسې اخلو ټول فورمو ته رسیدلې دي پولیس په دې موږ پیسې نه راکوي چې کله وای وای وسوتیا باندې کله وای وای پیسې نشته کله څو وای کله څو وای پوسټ فورمونار څه ټول اماده دي چې اساس ټول ټول لاس کې موجود لري
یعنی څنګه معلول شوی به ته
زه هم نو څو باندې روان شروع باندې ولګې د روان ولګې د بس معلول سم پوسټ کنه
څه کار دی کول
ما بس مال په سارا کې مسباز جنگ زه پوسټ بس روان ولګې د پوسټ کړي وام د ما په پښتې کې ولګې ولې
په کوم کال کې
تقریبا من په دوه نوی کال کې وو بیا ما دې وخت بوځ کې نه ځان نه ساتل دی په دا یو درو درې یو درو یو درو د لا خره د موږ پیسې دې سم تر اخره موږ دې ته څو هغه چر اخلې په څلور نوی کال کې موږ پیسې راکړو د خانور خان نو څه کوا
په کال کې څو در کولې
کال کې څه جوړ کولې
تر کومه کال پورې در کړې
په دغه پروس کال پورې پروس کال نو د شاشه پورې راکړو د سپر نوی پورې دا د ساتل پیسې چې انده چې زمونه پاتې دی ولا خل خانه لري ډیر مشکل لري خدای دې شي
هلته خو به د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به یې کنه غلطه مراجعه کړې سوې درته
او کوم ډیر مراجعه کړم چې وځو کنه دا ته پیسې نه ست دي شي کنه دا ته دا شاید کال څه درکو کنه وای شاید نه سوځيږي کنه څه وای کنه څه وای کنه وای مصرفیات باندې کنه وای دې شي پیسې نه ست
ته یوازې ک نور څه کوم شته
دې د هغه ټول فرمونه د نسبت د خپل پیسې کلی د نور کله اندې پاتې دي
تاسو خود دې معلولیت قانوني اسناد خو لري کنه
نو قانوني اسناد د راست کور موجود دی تاسو
ها دا ماش چې نه دی اخسته څومره مشکل سره مخ کړي
ولا دغه مشکل سره مخ کړي ولا خپل قانوني د فول تر انتقال او تجور من د زمون غلا او سره دې نو ښه نه څه خدای څنګه دا موږ واخ نو مریض چې په خاني کې بوزو ان دې زمون غلا خو واز نه سره هیڅ شی نه څه خاص تاسو دې چې موږ څه دې نو څه دې او څه کوم څه ته مخ کې دې نو څه ته ویل چې موږ څه څه سره کوم څه ډېر به ډېر ورځ کې
خداستا مشکل کوم ځای کې بند دي چې موږ ورسره تماس ونیسو
دا ساده ما دې مصرفيات کې راغلي چې باندې ریاست کې
د لوګر ولایت
نو برکې برا کوم خالي چې دغه باندې ریاست کې شورا مالي ریاست کې پوښتنه کوي ټول فورمونه چې باندې کې وایي پیسې نه ستې چې نه ستوي
تاسو ته باید پیسې هم دې ریاست کې درکولې کو بانک ته حواله کړی و
نه بانک ته حواله کول خو ځان ته فورمول کول چې دې بیا مستقیم بانک ته ورکړي اذن کوي چې څه مشکل نه و دا څه کوي چې څه څه سره مخ ته خبرې نه
بانک سوي
بانک چې واخ بانک ته موږ نه ځو چې سلام علیکم خپل پیسې هم ځواله نه نه شي درکو
خسته مشکل به ورسو د مسؤولو مقامات او غوښت به ورسو
خاصه یې مننه خیر
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لالالدین اریوبي وپوښتو جناب اریوبي یو معلول محمد داوود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه نویم کال کې د هوان د لګېدو په پیښه کې معلول شوی ټول قانوني اسناد لري دوه کاله د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستي دوه کلونو کې ورته نه دی ورکړل شوی د دغه ستونزې حل تاسو هغه پلانونه او تدابیر سدي
بله دی
فکر کوم د دې باندې ونه کله مخ کې کوم حقوق پاتې وي نو به خسته هغه ارتباط مونږ تصمیم دا دی چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړی دی او د بایومټریک پروسه په تطبیق سره هغه خلک چې لدې پروسه نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي د وزارت مالیه ژمنه دا ده چې د ټولو تیرو کالونو حقوق به یو ځای ورکوي
عربی سب تاسو وویل چې په دې پروسه کار روان دی د معلولین شمیر خو ډیر زیات دی دا پروسه څومره پر مخ تللی
همدا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر اختل شوی دی د وسایل کو بیا کتنه ارزیابي د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري خپل والد دی هر ولایت د کمیسون پر راس کې دی نو څومره چې ولایت زر وکول شي د بررسی خلاصه کې بایومټریک تطبیق کې دومره باغه ولایت د دې کوکو نظر برخمن شي نو دا صلاحیت هم تم دی ولیانو په لاس کې دی څومره چې دوی زر وکول شي د پروسه خلاصه کې زر کول شي چې له موږ سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیه سره ورته بحث کوو
یعنی دا اوریدونکې د نه مایوسه کېږي او ستاسې په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي
سرعت دی نه مایوسه کېږي د دوی حقوق کیس وخت نه ضایع کېږي او دوی ته خپل حقوق ورکول کېږي ولې تشویش دا دی چې ویل کېږي چې بعض جعلي کارتونه موجود دي یا بعضې دغسې ورثه چې هغه نور وجد شرایط نه دي موجود دي نو د همدې لپاره موږ د دوی پروسې په لاره اچولې دي تر څو دا په بریالیتوب سرته ورسیږي موږ انشاءالله ژمن یو چې د ټولو حقدار خلکو حقوق به ورکول کېږي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر له ولایته یو معلول محمد داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې په وروستي دوه کلونو کې د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې رئیس خاغلی لالودین اریوبی وویل چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک پروسه روانه ده په لږه موده کې به بشپړاو د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له آزادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
السلام علیکم زموږ سره یو سړی دی داوود په نامه دی د چیری دی کچیری چیری د پلازما نیم زبل واري درته وایم خو زما پوښتنه نه کړه دا دوه کاله کېږي چې را سره دی د داوود په نامه دی دی وایي ما ته پلار کوزده کړې په 3 لاکه روپۍ 2 لاکه مول ورکړي وې چې زه په روینو اخته شوم ځینې راوتښتېدل کچیری چیری پلار یې زموږ دغه اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 1 0 1 0 3 0 6 3 2 دغه زما شماره ده موږ ته دې زنګ ووایي داوود نومېږي د تېري د ولایت ته انور پلار نوم یې زه وروسته درته اخم چې دغه پلار دی بیا زه معلومات در کوم السلام علیکم
دا کندار کندار د ولایت خبر کوم عثمان محمد حسن دی سو میاشتې مخکې یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرې شو د محمد رضا په نامه لمبارې دغه کړي او لمبارې یې کړي او لمبارې غلط وو زما نوم اتراس شانې دغه وو بل وزه د ازما د اساس دوی دي تقریبا د 10 کال چې په کندهار کې اوسېږم او که د غزنی د ولایت اوسېدونکی یم خو څو وارې زه غزنی ولایت ته تللی یم ما خپلوان نه دي پیدا کړي د پلار په سترانې شته هغه یو سم هغه څوک هلته په ښاروالۍ په دغه کې مستفیات کې مکتلی دي او قریبان مې نه دي پیدا کړي
څو میاشتې مخکې یو ښځې هم پیغام پرېښو ازادي راډیو ته، محمد حسن په نامه و، زما ورور دی، زما نوم محمد حسن دی، د ممکوي زوی یمه، د خانغانو څه یمه، دغه ښځې هم دغه پیغام پرېښو، لمبر غلط دی، لمبر ما د ازادي راډیو څخه اخیستی دی، هغه لمبر غلط دی. والسلام علیکم. دا زما دغه لمبر د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 66 همین شماره من. خداحافظ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، سلام علیکم. کله د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته کشمن تر اخیلم د کابل ولایت نه. البته دوستانو تقریبا ماته شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خرمی زنګ وهلی و د ایران نه. وایي زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادره کوم، هر څوک غواړي د خرمی صاحب پاک معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خرمی صاحب پاک معلومات ورکړم. ماته دې زنګ وایي دغه شمیرې ته 0 9 1 2 0 1 بیا هم شماره تکرارم 0 9 2 1 2 1.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه خبره کوم. د آزادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو ته پروګرام ته چا د چمن څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کې بندیان دي. نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخیستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي. د آزادۍ رادیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي، ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کې ورک دی. څوک راته وایي چې بندي دی هغو سره معلومات کړو. د آزادۍ رادیو کارکوونکو زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي. بس
وس به تاسو هغه پیغامونه تراسو چې تاسو په خپل اورکو پسې ګرځئ. تجهیزو پیغامونه د مخه به د یو دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقی تو خی یادوي. د مشتمل راستولې دی وای چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي، د شلو کلونو رئیس د کورت خانه درکه سوی دی. یو ورور مولوی عبدالمنان او بل ورور روح الله نومیږي. دی وای ک چاته د دغه کس په اړه معلومات وینو مهرباني دی وکړي په دغه شمیرو دی اړیکه ورسره ونیسي. 00 2 3 3 5 1 8 او یا هم 00 99 99 150 55. اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم، مونه نن زما یو رول دی مور اکشن دی تاسو دنیا کې منی دی نور محمد او د مزار شریف نه نه اوسه لکه کوم څه چې موږ د ژوند په اړه زموږه سره اته اته یو تو درې څنګه درې تو بیا موږ څه کوو اته اته یو تو درې څنګه او درې تو مننه.
سلام علیکم، زما ورور دی ورتی په کنده لشکرګاله سره لشکرګاله سره راځو نه دره کڅو دی دا څنګه بند ته راکلی او د پلار نه خال محمد دی د نیکونو می حکیم دی د دونو ماسم نه دی دا علاقه کینه دره کڅو دی او د لښنه څنګه خبرې کوم چې کربلا او سره باندې ساجان دی اچھا خبر لاندې مې چې په نمبر دوا ما غل نمبر باندې بیا وڅښو نه سره وي.
زه فیض محمد د کندهار ولایت جوی ولسوالۍ زنګ درته بعد السلام. زما یو ورور د احمد الله په نامه چې 20 کاله کېږي ورک دی. څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمیرې د مشر تماس کړي 0 3 3 3 4 شماره بیا وه 0 3 3 3 4. مننه.
السلام علیکم، زمانم امین الله دی د روزګان ولایت مرکز سرینګ کوټ اړوند پاینوی سیمه زخه می اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما ورور دی چې احمد شاه په نامه دی تقریبا 6 کال سرلی ته درې کال پکې دی چې د کور وتلې دی نه د مړه او نه د ژوندۍ معلومات ده. د عبدالرؤف زوی دی نوې ځوان دی د احمد شاه په نامه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلې یا معلومات ورته په دازما په داش میرا دی زنګ وو هي زبش میرا درته وایم 0 4 0 ولس سپر نیو شمیره یو زل بیا ویم سپر و سلور بیا سلور بیا ت بیا یو بیا و بیا سپر بیا دوا وار ننه او یو ګران ورور یې وخت مخکې اړیکه نیولې وه چې د جراوت له سیمې وو چې ولما یو سړی چې نوی ځوان و دوه کاله مخکې معنا د خوویشته سوی وو ما په یو دشت کې امانتې په یو شله کې دی که په دشت کې مې شخ کړی دی چې زما د هر چا سوری کې زما سره دی په دا خپله شمېره باندې اړیکه ونیسي هغه شمېره وو پیغام د ویرې وو په ازادۍ کې نو هغه شمېره دې په ازادۍ کې نشر کې یا دې پیغام را واستوي.
السلام علیکم زاد الکیل نبادی له د بالا بلد تر صلی د گرانی د کلیستا سره څنګه کنا هغه دی په نامه بدل کړی د خپل عمر دی او د شپږ مې دی نه تر هر مخ په وخت د په غوږ باندې نه تر دې کې د مور ورو د د ټلیفون نمبر دی نه تر دې چې د ورو سره د شپږ کا افغانی یا ایزالری تر دې چې نمبر دی چې په او چې پر څه پر شپږ او پر اته شپاش پاش د ټلیفون نمبر یې زلي بیا وایم سی پر او ای سی پر سی پر شپاش او شپاش اته شپاش پاش د دې چې د دې سیستم نه چې نو څنګه نه پری.
بلې السلام علیکم زه یې سم الله يم زابل ولایت نه مې اړیکنه ولې دا ساده راډیو نه مې داخله ده چې دا زما پیغام نشر کی دی والدې د ایمن ولایت ته نوی د سوالې دی چې نوم یې عبدالباری دی تاج بختیار کاورا ردی امین الله کازوی دی ته پزده پسیور نوم شاولی دی د بلور نوم مرور محمد خان دی د بلور نوم صاحب خان دی د بلور نوم محمد خان دی چې ما صدا ته میا سکی چې ما انوال دی راسه به پاتې دی اس درک هم سره او کچی دی زما زغاوری یا ود ته بل نزی بل ملګری زنګ زغاوری نو ما ته دی پر داش میرا زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده سی پر اویا اته سو سلیرمس
یزر ودیس. السلام علیکم زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبل ته خبرې کوم. زموږ یو ورک وګور دی چې حکیم نومیږي په بدغیس کې خرګونه دی د پروت په معنا کې اوس کا ار چې کوي چې مو هغه غوري مته د په دغه نمبر او ټلیفون کې زب نمبر ته وخیم سه پر او یو انا دوا پنزا او سه پر دوا بلش مراده سپر ور تالور وطن دوا سپر وطن یو دره سپر ادا تا سرگونا ده پا بدغیز که ده خرماس پا ولا سوله که سرگونا پرداده ده کچی تای مو غا غاوری ده دری کولکی گیر نورک ده مخ که پیل حال پا میمنا که ایران تو میمنا که زوند کولو مو تا دو پدغوش مرو عری که مو سر اولو سی دیر بخانه دیر السلام علیکم. ما یو درې څلور پنځه میاشتې کېږي ما یو زوی ورک شوی دی نوم یې احمد الله دی د شپیک زوی دی د وطخل مسی دی که چا لیدلی وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ شمېره ده صفر اووه سوه اته نوي یو شپېته اته شپېته څلور سوه لس.
السلام علیکم بعد السلام وروره په نام د پوچلا دی او حمید دی او دا غزوه د ایران سره د کسری دی الله ته دا غزوه چې موږ د ترکیه ته او په ترکیه کې د دوه نور و چې اسماعیلانو سراجدي چې یو په اسلامبول کې یو په کوردستان کې نو دغه دوه لته چې موږ الله ته ورسول نو اوس دا ډیر وخت کې چې پته نه معلومه دي نو یو لري چې دا معلومات وکړي وروره چې دا اوس پر کوم ځای کې رسیدلی نه او دغه دغه نمبر باندې بیا تماس ونیسي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه یو څلور صفر صفر بیا تکرار صفر اووه صفر دوه شپږ اووه یو څلور صفر صفر په دغه نمبر دې زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم زه تجدال ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم سیز مایل سنجر پلان کندار ولایت د امام صاحب خبره کوم دی نظر که سوې د ډیر وخت هیڅ نه لري کور زده غریب په خدمت لاله دي زم د کور غریبي کوم اده نظر کړل دی چې زما نه اساس هیڅ زده کنه د معلوم چې لازم ما ته ټلیفون بشمیره باندې فلم ما ته معلومات راکړي چې سیبراګیا سیبراګیا نه ټینګو سنگایا شپاسو شپږ دې شمیره باندې چې راځه ما ته معلومات دا شمیره باندې راکړي راخه به
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ماسم بنا دی دغیش شو شتین کی اما زما یوزی د کرجی سا پاوان کال ک پدوم کال نہ د کور وو کی د اما پستانه وکړه په چنای شه په خانه کی د سا په چنای شه په خانه کی وو او دا چې زواده د مانه ته باندې خو د تو چا غیو زلمینا مې وو په خوا د بولد دای سره د دې غوښه سره وو ساته چې زواده نن په سره خدای نه کی څه خلک باسي وو او دا خدای وږي کار کې راځي نو کې انسان زپاه خلاص یم زما د ټلیفون شماره ده 0102 یو دی دوه دی څلو دی اووه دی دغه څنګه راته نه شي کنه به مزوانې لري منظوري سلام علیکم.
زه دروازه دې ځان کې مان نه تاسو ته یو پیغام دې ګرځم او بل دا پیغام ای مو یو تا چې مو دې ورغنه یو چا هغه بولې زارن کې بولې دې اوس درا کې نه لګيږي نه پیغام چې دا اوسه پولیسو لوسه پولیسو سلوسه او زارن دې نه یو لو په دثار یو را نور زارن دې تر اوسه پورې نه نور دې دې پولیس نه مو خپل دا خو هیڅ بلستم یو ځینې وړې دې بلستم یو ځینې زارن وړې دې تر اوسه پورې دراک نه لګيږي دا دې د دې ریډیو نه مو دا خو هیڅ دا پیغام نشل کی او دا دې زرنج ولا پېدو کې دې پولیس ټول نه مو دا خوښ دي وسلام به احترام.
السلام علیکم اورور از شیرخان کوچه یا په قوم برانخیل خبره کوم سره ما یو راره دا چې په نامه باندې دی عبد الله د پاینده خان زوی ده او دی اجا تر دې مسی ده په عمر ولس کلم ده د 16 کال د لوی اختر یو څوره دې مخ کې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادره کسوي ده نو که هر څوک کریمه غږ د خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د دې په حق له باندې هر چاته معلومات دي د مرګ وی یا د ژوند وی نو موږ ته په دې مهرباني وکړي او موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووي 0 4 5 3 5 بل نمبر دا ده 0 3 2 8 8 او ورور وړي په موږ په لوګر کې استیګو او شیګو او زمې په نګرهار کې او شیرنی دین تر لاسه کې شهر چا دا معلومات وکړ ډیره مهرباني به دي ډیره مهرباني به دي او ډیر سرګردان سی او مړ ژوند را نو ورکړه.
دوستانو په دې سره د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسید. په دې هیله چې پراتلونکي ونې کې تاسو له خوا ش زیر و ورو چې ورک عزیزان مو پیدا کړی او یا چې خپل کورنۍ څخه لري است له کورنۍ سره یو ځای سي نو په دې هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
غم زهیر انسان خجل تر هر